سلامونه وخت په خیر وخت افغانستان کې د ماخستن نه بجې دي نن چهارشنبه د کب اتمه تاسو زموږ اقتصادي رادیو نوري په مقید د سات خبرونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري په 26مه د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ د شپږمې ورځې په لړ کې تنده ده. ټاکل شوی وه چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورشي او د فبروري په 26مه یې پر صفر نقطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري، خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله. مشال راډیو خبریال ته ویل چې د فبروري تر 26مه تر محکمه پورې له کابل نه کوم لاوی مذاکرات لپاره ندی ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلې دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه کې د بقای په حواله لیکلي چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیږد او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیږدونکي د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لویدلو له امله د مړو شمېر لږ تر لږ شپږ څلوېښت تنو ته لوړ شوی. دا پیښه د سې شنبې په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خاتون مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې لس نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې فوزي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سودان کې د فوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوه او د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 12 میلیونو څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت ټولو زیاتې خزي زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سې شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزوي حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رسیال سمیر وانملي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه مرمخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3/4 برخه ملاتړ کوي. په ځانګړې توګه هغه د ماشومانو د ښځو په برخه کې دې سازمان په یو راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان روغتیا د جوړښت ساتلو لپاره کړی دی. او همداراز د چمپیونز ټرافی په یاد اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان نن انګلستان سره لوبه لري چې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی دی او دغه لوبه اوس په داسې حال کې روانه ده چې افغان د افغانستان ملي لوبډله توپ وهنه ماویه هم د توپ اچولو واری دی. دا چې لوبه څنګه روانه ده دا وړاندې په خبرونه کې تاسو له موږ سره تعقیبولای شئ. دغه خبری ټول کې تمو زفرشته صحا کار کولای کو. په دې خبرونه کې د تازه د کرکټ یا د اتلانو د جام د لوبو د ډګر نه تاسو ته تازه راپور او گزارش لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان هنرمندانو د یوې ډلې په حق له هم راپور شته چې دوی خپل اثار فضا ته استولې دي او همداراز په افغانستان کې د وروستي او سیلابونو په اړه هم راپور شته.
نو تاوانونه خیر سولې دي مې کې ویوړلې وروره فصلونه ویوړلې ډېر مصرفونه مو پکړي وو کودونه مو ور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو کوتره کړی دي نو خو اوس خپل سر نه
دغه غږ وروستۍ برخه وی هم دغه سیلابونو په اړه راپور وړاندې خبرونه کې را سره په تفصیل اوریدلای شي.
لحظه شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خره خلاص خبری ټولګه ته د دې ورځې د خبری ټولګه پیله د کرکټ له سیالې کوو څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې هم دا خبره وکړه نن په پاکستان کې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له انګلستان د انګلستان له ټیم سره روانه ده په دا چې افغانان په پاکستان کې د اوس د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي خو د دې سختیو سره سره د دوی اندېښنو سره سره دغه کډوال میدان ته ورغلی دی خپل ټیم تشویقوي او خپل خوشحالۍ لمانځي دا چې دوی څنګه د خوشحالۍ لمانځي په دې راپور کې واوري د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شیبې رامنځته کړي دي په سلګونو افغانان لوبغالي ته ځي تر څو د خپلې خوښې لوبډلې لوبه وګوري هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي شیرخان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي
انشاءالله زه هیله من یم افغانستان په تېر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه افغانستان دې ټورنمنټ ته یوه پیاوړې لوبډله لېږلې ده دوی په دوبۍ کې تمرین کړی او دلته یې هم تمرین کړی دی
دلته په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله له لږو محدودیتونو سره مخ دي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولی شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي او ډیری په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتلولۍ ټرافي اصلي کوربه دی دغه راپور مو واورېده چې افغان کډوال په پاکستان کې د سختیو او اندېښنو سره سره بیا هم د لوبډلې د تشویق لپاره میدان ته ورغلي او دغه خوشحالۍ لمانځي اوس هم د تلیفون په لیکه را سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره وصل دی صادق صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله خپرونې ته ښه راغلاست که د نننۍ لوبې پاک راته ووایات من تاسو هم تعقیب کړی د خلک به ستاسو غږ هم اوري لوبه څنګه روانه
او څنګه ارزوي دا لوبه بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نیکی هیلی او سلامونه ټولو اوریدونکو تاسو ټولو ته وایم او ډیر زبردست لوبه او شو نن د افغانستان له خوا نه په سر کې د افغانستان ټاپ درې دانی لوبغاړي زرو سو زیدل د ابراهیم زدران نننی لوبه واقعیا چې ډیره د ستایلو ده چې څومره هم صفت وکړي کومه دا په دومره یو غټ سټیج باندې د انګلینډ غوندې مضبوط بالینګ لاین اپ خلاف چې ټول پاس بولران ډیر قوي تیز سپیډ سره بولینګ کوي د دوی په خلاف د افغانستان لخوا تر ټولو زیات منډه جوړونکي شو یو سل اووه اویار منډه خپل ځان جوړې کړلې چې فائده افغانستان ته وشوله اندې تر څنګه ورسره عظمت عمرزی اشمت شهیدی او محمد نبی د افغانستان هغه 500 اوریز ټوټل 225 رن د ټارګټ انګلستان غوندې لوبډلې تور کول زمال نظر یو ډېر ستر ټارګټ وو د افغانستان د کرکټ ټیم یو ډېر ښه کمبیک وو چې په ډومبۍ لوبه کې د افریقا نه ماتې خوړلې وه او ان شاء الله لوبه اوس ډېر جالب حالت ته رسیدلې ده او ان شاء الله الله کول ډیر لاند وخت کې ان شاء الله د بریا شهیدان نصیبو
صادق صاحب څنګه چې تاسو هم تجربه لرئ د دغه شیبو تاسو هم دغه لوبي کړی دی په دغه وخت کې څه فکر کوئ د اوسنی حالت سره سره افغان لوبډله باندې نه نه لوبه وګټي
موجوده وخت کې افغانستان لوبډله ډیر ښه پوزیشن کې ده او یوازې د هوش نه کار اخیستل پکار دی. بالران باید ډیر زیات فشار په ځان را نه وړي، ځکه چې د انګلستان لوبډله هم تر فشار لاندې ده، ځکه که هغوی هم دغه لوبه بیلي نو د ټورنمنټ څخه مستقیمن بهر کیږي. نو افغانستان وروستي شپږ اورونه دي، او عظمت عمرزی، ګلبدین او فضل حق فاروقي به ترسره کوي. یو ښه کیچ، یو ښه رن اوټ سره به د انګلینډ دغه د بیټنګ لاین اپ ټول ختم شي، او هغه آخري درې بالران چې دي نو هغوی هم د دغه سي پاور کې د لس منډو پوره کولو هدف ورته ستونزمن وي. الله دې وکړي چې دغه پارټنرشپ چې اوس روان دی د جی روټ او دغه بیټسمن دغه کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړي، نو انشاءالله باورې ما د انګلستان ټیم هم خپلې هغه قیمتي وکټې د لاسه ورکړي دي، او د افغانستان ټیم هغه خپل ټول انرژي او توان تر اوسه پورې په کار اچولی دی. انشاءالله الله نو امیدوار یو چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه ګټي.
صادق صاحب، څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، افغانستان تیره ورځ له سویلي افریقا سره لوبه درلودله. په هغه لوبه کې افغان لوبډله یو څه کمبود پکې وو، یو څه ستونزې وې په لوبډله کې. تاسو فکر کوئ هغه ماته شاید د دې باعث شوی چې د ملي لوبډله په پوره انرژي سره دا وار میدان ته راغلی او داسې یو لوبه ترسره کړه چې واقعا ټول ورته په مینه ناست دي او دغه سي خوندور شیبې لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوي؟
بالکل، افغانستان ټیم نه اوس ډیر زیات توقعات دي، مونږ دی ټولو کرکټ مینه والو دی، مونږ ټول افغانانو ورنه ډیر هیلی دي چې هغوی په تیر نړیوال جام کې همداسې په شل اووریز او پنځوس اووریز کې ډېر ښې لوبې وکړې، په لیټرل سیریزونو کې غټ غټ ملکونو ته ماتې ورکړه د جنوبي امریکا په شمول. نو د هر میدان یو خپل مختلف کنډیشن دی کرکټ له حساب نه. نو د کراچی پچ د مونږ بیټسمنانو دپاره لږ ستونزمن ثابت شو، ځکه چې هغه پچ ته خاوره هم د مال نظره د آسترالیا نه ورته راوړل شوې ده، کم ځای باندې چې د وشتم ځای ورته ویل کېږي. نو دا د لاهور پچ د تیره ورځ د آسترالیا او د انګلینډ لوبه شوې وه، د انګلستان نه درې نیم سوه رنز ټارګیټ چیز کړ. نو دغه لوبه دغه دی بیټنګ لپاره جوړه وه، خدا چې د افغانستان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه بایللې وه او مورال یې هم لږ دی په شوی و. نن چې کوم بیرته ښه راتګ وکړو او یو ډیر قوي بالینګ لاین اپ خلاف ډیر یو غټ ټارګیټ ورته ایښی ده، نو انشاءالله دغه میچ ګټلو سره زموږ لوبډله به بیرته هغه خپل مورال لاس تر لاسه کړي او په راتلونکي کوارټر فاینل لوبې اختیاریږي. چې که مونږ دغه لوبه ګټو نو آسترالیا سره مونږ لوبه کوارټر فاینل ده، هغه هم د راولپنډۍ په پیچ باندې ده، هغه ځای کې هم زمونږ د سپینرانو دپاره پیچ به انشاءالله ډیر جوړي، بس یوازې زمونږ بیټسمینان هادي عقل همدغسې چې پنځوس اوورونه پوره ولوبوي، دوه نیم سوونه نیولې تر دوه سوه اتیا پورې ټارګیټ آسټرالیا ته ورکړي، افغانستان ټیم انشاءالله کولی شي چې په سیمی فاینل ته هم ووځي. خو الله پاک دې وکړي چې دغه نن لوبه د افغانستان په بری باندې تمام شي.
مننه صادق صاحب، که په وروستیو شیبو کې دا هم راته ووایې، تاسو حتمن په افغانستان کې یاستئ، د ملي لوبډلې دغه بریا به د افغان وګړو دپاره د ننه په هیواد کې په دغه اوسنیو حالاتو کې څومره ارزښتمن دي، څومره به خلک خوشحاله شي، بیا به خلک سړکونو ته راووځي او دغه خوشحالي به ولمانځي؟
بېله شکه نن سبا کرکټ د افغانستان د ټولو لوبو په سر کې قرار لري، ځکه چې ډېر زیات تعداد کې مینوال او خپل لوبغاړي لري. افغانستان اوس په څلور درش ولایتونو کې تقریبا کرکټ لوبې کېږي، اکیډمیانې دي، ګراؤنډونه دي، همداسې ځوانان لوبې کوي. او افغانستان کې موجوده وخت کې د کرکټ ته خلک ډېر زیات خوشحالېږي، بریا ته، او هغه هم بیا دغسې یو هیواد چې هغه دغه کرکټ لوبه بنیادګرانو کې راځي. انګلستان دغه لوبه جوړه کړې ده او بیا د انګلستان نه نورو هیوادونو ته تللې ده، او بیا د افغانستان غوندې یو ټیم چې ډېره کمه سابقه لري په کرکټ کې، او بیا راځي انګلستان ته مسلسل دویم ځل باندې ماته ورکړي. الله دې وکړي چې اوس دغه ماتې ورکړي. نو د مال نظره زه خپله چې دومره خوشحالېږم، نو انشاءالله د افغانستان ټول څلوېښت میلیونه ولس به دغه بری باندې ډېر زیات خوشحاله شي، والله پاک دې خوشحالي د افغانانو په نصیب کړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره د تلیفون په لیکه وصل وو. تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوري پاتې راپورونه هم را سره اوریدل شي.
ازادي رادیو څلوېښت ساعته له تاسو سره ده.
ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې چمتووالی ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنو روغتونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرچوب لاړولې ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه اچوي دي چې د تېرې ورځې سختو روغتونو پکې د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورختونو او سیلابونو شپک دیرش کسان مړ کړي او سلویخت نورې جوبل کړي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 6 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 40 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په پښتني توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې د دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو هڅې روانې دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فراه بیا تر ټولو ډېر ځپل شوي. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پشترود ولسوالیو کې سختې ګلۍ او سیلابونو 22 کسان مړه کړي او 4 یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل،
فراه ولایت قلی کا پشتکو ولسوالۍ اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالۍ کې بیلابیلو ولسوالیو کې ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له بده مرغه ډېر شدید توپانونه و، جلۍ وه، باران و، باد و، چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسېد او ټوله شپه بېګاه بدون سرپناه ناست و، موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15 ناحیې یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړېدلې ازادي راډیو ته وویل،
ټول سرکونه او کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالي د خوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول. زموږ کور هم دغلته راچپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی، خوش سوی، خو مالي تاوان ډېر راته راورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سهشنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندي، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سختو واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپه دی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرژوب له واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
تاسو زموږ کله لازادي رادیو نه اوري په سیلابونو او د افغانستان په وضعیت باندې تاسو راپور اوري. د وس هم په دغه برخه کې د افغانستان د کندهار ولایت یو سیدونکو د محمد کرم په نوم دی چې په وروستي سیلابونو کې د خپل کورنۍ څو تنه له لاسه ورکړي او په سر کې موږ ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښه څنګه دوی ته دغه رامنځته شو، څنګه دوی خبر شول چې سیلابونه راځي. په دې اړه دغه مرکه واوري.
پرون نوړ مورس تاسو کی طرف پیش ټول د خونه را باندې ونړېدل. از ما یو کښې یو می مینا و، یو می لور و د څلور ورځو کو او یو می زیو د شپږ کال د درې سره پکې لاړ. نو خوشینه مې په کښې کې و، خوښي مې په کښې کې و، د هغې پښې ماتې دي، خوشینې د خوښې مې او د خوشینې لاس مات و. هغه خو له خپله خوشیانو بوتلې هلته د غوا موایه دا دلته موږ ورته وکړله او دلته دا یم زه راغلی یم. زما زوی دی او زما لور د زخپل مده
ای تیر ورځ د پیخه څنګه پایل شو ما مخ کې د دینه چې سیل راسی مبارانونه وریدل تاسو په دې پویدی خبر وای کنه وای خبر چې سیل راسی
یا تاسو دا چې څه پیژ سول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو مسجد محراب جوړوي کښنه مسجد مسجد محراب جوړوي د مسجد محراب چې وو د مسجد دا چې وو د ازمر دیوال وو دا لاندې لاندې کور چې زرخانی وی لوړ کور چې زما خونه وو پر انو د خونه پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه نو زه لوړ پروتم لاندې نور خلک پراته وو بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې ده د اوبه خو راسره وباسه څه کومک راسره وکړه بیا زه پر یوه بجه ورغلم د هغې سره مې کومک وکړې اوبه مې راوایستلې نو د هغې سره د مسجد سره مې اوبه راوایستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه لاړم په کور کښې بټس ولم ما توکن په لوی بهر هېڅ مشکل به پېښ نه شي هغه چې مې سهار اته بجې وې چې راووتلم د زموږ دیوال د باندې خاصه درس کړی وو زه خوارۍ ته روان وم د دوه مومنان هم سره ووتلې زه چې بلته واپس کې د دیوال ته چې مې وکتل چې درز یې کړی دی په زړه کښې مې کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي نو زه سمدستي بلته روان شولم چې غوښتلم چې دوی راوباسم دا زما بله لور چې زما سره راوتلې وه دا هم راسره ولاړه څنګه چې مې په خونې کښې پشک شیر شو ول سرای ته ورننوتلم خونې ته مې پشک شیر شو ول هغه درب بي سول لاندې زرخانه وړنېدل دوی ګرده در لاندې سوله مړ چې په خونه لوړ پر د زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل یو وړې د زرخانې سر ونړېدی دې ته لاندې لس ولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدی نو ګاډران د بلکان ګرده پراته وه زما یو کورونه مې وه یو مې لور وه یو مې زه یو دا درې سره پکې ولاړ
که دغه لور دی چې ټپي شوله دا په څه شي ټپي شوله څه شی پرې ولوېده څنګه د دې لاس څنګه ټپي شو
دا خو زه بلته چې کور ته مې راوځغستلې دا زما مشر زوی وو دغه لور چې مې زما سره یو ځای راووتل بلته چې ما وځغستلې غوښتلم چې دوی راوباسم په دا حال کښې دا زما لور هم ما سره را روانه وه په دې ته زما فکر نه وو دا زما در شا وه چې د زرخانه ونړېدل دا هم را سره واولېدل خو بس دا زما سره وه دې چیغې چې مې واورېدل دا مې ژر راوایستل دا مې خلکو په لاس وویستله په لاس مې ورکړله او بل زوی خو م دباندې وو هغه به چاو سره نور مومنان پکې ولاړ زما بس دغه یوه پښه زه خو چې دا رولاس ولمه بس پکې ودرېدم دغه یوه پښه مې مې ګاډر رایلاسو د په پښه باندې او پر دا اوژه مې بلوک رایلاسو زه نور بیداره وم بس دا پښه وه دا اوژه مې خوښ سوله نور بیداره وم بس په دغه حال کښې چې دا خوږم وم په دغه حال کښې مې ژر ژر دا شیان جینې ایسته کول دا مومنان مې را ایستل هغه بس مومنان مې خدای پاک نه پرېښول خالي بس حکومت
ته خو مرستې سوي دي تاسو سره که مرستې سوي په کومو برخه کښې سوي
میاشتې وکړه کوم ځای راغلې پرون یو دېرش زره افغانۍ موږ ته راکړلې
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې ده چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي په دې اړه د راپور ته غوږ شئ
سونی وړاندې نادر ځمکني عناصر کانونه او نورې طبیعي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل ښکاره کېده خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي متحده ایالاتو او اوکراین د یوه تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به یې واشنګټن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبیعي سرچینو ته لاسرسی ومومي د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبري څانګې په وینا د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخې نښانه وي چې یو تړون پر چوکاټ اصلاح شوې ده او د اوکراین ولسمشربۍ د لاسلیک لپاره د دې اونۍ په پای کې واشنګټن ته ولاړ شي دا خبر وروسته له هغې خپور شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پلان لري چې د دې اونۍ په وروستیو کې واشنګټن ته د یوه تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې به د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبیعي سرچینې لکه تیل ګاز او نور شامل وي. مخکې له دې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړون د پخوانۍ مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی و او ویلي و چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې دا لا روښانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع یوې بخبرو سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبیعي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې څلورم کال ده ژر پای ته رسېدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کېږي. اوکراین په خپلو طبیعي زیرمو کې د هغو 24 مادو څخه چې اروپایي ټولنې عیتي بللې 22 لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکراین د ګرافایټو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 40% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنایي موټرو، بیټریو او اټومي ریکټرونو په جوړولو کې مهم ګڼل کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بودیجې له کمښت او د روان خوراکي ناورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې ځورېږي. په دې اړه د راپور ته غوښتي
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشتوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې ځورېږي. ډبلیو ای پی پرون سه شنبه د فبروري 15 په یو ویډیو بیان کې چې په ایکسپانې خپور شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمه ایز مسول سمیر وانملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاډ حاصل کړي چې نړیوال ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بېروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوی دی. زه هغه څوک وم چې د کورنۍ مسؤلیت مې درلود، پلار مې مړ سوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما ته په غاړه دي. آن د مور او د ورونو خرڅ او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د ځینې په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بوشکه کې اچو او بوشکه تر کمپلې لاندې کوو تر څو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړیو خو هیڅ پوښتنه م کوي، کوړه اخلو اوریځ پات کیږي، کوریځ اخلو غړی او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او ښه خوراک ته اړتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سره صلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده او خلک له پراخې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ د دې ساتلنډ خبرونه ته.